دی بچا دری واغوندی او دی بچ په کورونه کې کینی یعنی دا مقاومت سم نه مایې نو ام د عین کارتن پاکستان په فرانسان کې کوي او هر بار کوشش کوي سم داسې ذهنیتونه د افغان نارینه او تور کې هغه څوک چې کلیوالي ژوند کوي د ډیپلوماټارس نه کې درسونه وایي نو دا خپل د یو مملکت په شاته تمبول د مقاومت نه هغه ملي ارزښتونه اخیستل په اصطلاح شاته تمبول امن نه یو د ښځو حذفول زه فکر کوم چې برلوي یو تنګ نظری تر څنګه یو سیاسي غیر مرئی لاسونه دي چې په افغانستان کې نه نوتی وي او ښځې له غوالي چې له صحنې نه لري کې په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بې سواده مور به کله هم یو باسواده نسل ونه روزي چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزي چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نشي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پاتې کېږي.
بله قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بل میلمنه هم راسره یو ځای سوه د لغمان ولایت پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برښنا صافی. برښنا جانې، تاسو هم ښه راغلاست، وایي پوښتنه به مطرح کړو.
ډیره مننه. سلام.
تاسو به درته وایي کومې پریکړې چې په دې وروستي یو کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې د تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
فایل کې د ازادي راډیو مخکخو خوځو خبرونه درانه چلوونکو، درانه میلمنو او ګرانو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. په زمن کې د اگست 15مه د افغانستان د تاریخ تور ورځ چې تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیلې له منځه ولاړې او افغانستان ونړېدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغی، د دې تسلیت وایم ټولو افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منسوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړۍ قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبانو وروسته له شل کلونو بیا تیر کال یعنی 2020 کال د اگست په 15مه د شل کلونو نو وروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول او د واکمن میدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول او په لومړنیو ورځو کې د تور صادر کو چې باید ټولې ښځې په کور کښېني او دلیل یې هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی، د دندې ځای د نامطلوبوالي له وجې ښځې په کور کښېنولې، د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو، هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کوله د دوی ټول صلاحیتونه یې سلب کړل، نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محرومې کړلې، په رسنیو یې کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د نړیوالو د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم یا نور هغه ورځې چې د یو ښې حکومتوالۍ د اصولو د ترویج لپاره هغه نشرېدل، هغه یې د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښیي چې طالبان د ټولو هغو نړیوالو اصولو او میثاقونه چې وضع شوي دي د هغوی سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پښو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپلواک دي که نه، اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤول دي، دوی مسؤول دي چې د بشري حقونو ترجمان پاتې شي، د ښځو حقونو ترجمان پاتې شي، د حکومت ولې
وروسته خبرې وکړو. میرمن صافی، ډېره زیاته مننه په دې مسائلو باندې وروسته خبرونې په لړ کې اتمانه غږیږو. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبرې هم بیلابیل دي. مثلا موده وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌ستانکزی انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. له دې خبرو وروسته هم کومه مثبته نتیجه ونه لیدله. دا موضوع دا نه ښیي چې پخپله د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم د نظر اختلاف شته چې دا بیا بیرته عام ولس ته زیان رسوي؟
ګوري، دغه د دوی دغه واکمني دغه یو کال دوره که موږ تاسې تحلیل کو، دا هر یو ته څرګنده ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف ډلې ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زموږ افسوس بعضې اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعض شیان نشرېږي، په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کېږي چې ټول پښتانه همداسې فکرونه لري. بر علاوه دا فکر دی چې سره نس چې په طالبانو کې خپل د ننه هم ډلې ټپلې دي، نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطی کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نشته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو همدا شان ته موږ هم
یعنی په خپل منځ کې هم اختلاف د غوړی تاسو هم دوی کنه چې دوی په خپل منځ کې اختلاف
شته، اشکار دي واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل منځ کې متحد نه دي، او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیا سو او دوی څنګه صحنې ته راغله په دې هم موږ ټول پیشبینی کوله. موږ پوهېدلو چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري، او کدوې صحنې ته را همشي د یو سلسله فرصتونو لکابله بیا هم دوی اقتدار ته پاتې کېدلای نه سي. چې هم دا اوس نمونه وینو، هم دا اوس خپل مثالونه وینو.
بلې، خبرو ته به دوام ورکو. اوس به وار ورکو بیا اغلی کډوخیل ته. د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د ښځو له ګډون نه ویره لري که د دوی په تعریف کې چې له اسلام نه لري ستونزه ده؟
دا د ښځو منع کول له کار څخه هېڅ نوه شرعي اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستی دي په صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې میرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو. یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینې ښار چې یو مترقي ښار د وخت و، د هغه ښار ښارواله په نوم د شفای وه ښځه وه، او همدارنګه د مکې د ښار کنټرولر هم یوه میرمن وه. او په هغه وختونو کې همیشه چې خلیفه د اسلام به په عامه ځایونو کې په اصلاح خبرې کولې، زیات وخت هم د شوي چې د ښځو طرف نه مثلا ورباندې اعتراض یا انتقاد شوی دی. مثلا یو موضوع چې حتی دا د مهر موضوع وه، کله چې حضرت عمر غوښتنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې اندازه وټاکي د مهر دپاره، یو میرمنه اوس په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفه د اسلام ته دا ستا حق نه دی چې ته ماته تعین کړې چې څومره مهر واخلم. نه، دا زما حق دی، دا حق ته اسلام راکړی دی، او ته په دې کې اجازه نه لري چې مداخله وکړي. نو خلیفه دی وخت خپل معذرت وغوښته چې د میرمن په حق ده، اما صرف دومره وغوښته چې چون مالی وضعیت یې خلکو ښه نه ده، تاسو باید حداقل هغه واخلئ. یعنی دوی ته وایي چې اسلام کوم حالت چې دوی اوس دننه کړی ده، یا خو د دوی خپله ویره تنګ نظري د ښځو د کار خلاف مسله ده چې فکر کوي چې ولس بې خبره ده، په اسلام باندې خبر نه ده، دوی به په مغه سطحه باندې توجیه کوي چې دوی فکر کوي چې خلکو قناعت کړی. خلکو قناعت نه دی کړی. په افغانستان کې سل کاله رئیس میرمنې کار کوي، دا نه فرهنګي مسله ده، دا نه د سنتي مسله ده، نه ده دودیزه مسله ده، فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړي، مغه رقم دی شخصي تفکر دی، همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د ویر لري چې باید همدا یو د خلکو مخالفت یا مقاومت که د نیمه ښځې چې له صحنې نه لرې شي، نو دا به موږ باندې به فشار کم شي. هر چا چې مشوره ورته وکړه مطلق غلطه مشوره یې ورکړې ده، په دې کې د یو ستر تاوان سره مخامخ دي، او ولس بالاخره دغه فقر و تنګدستي و بېچارګي بیا یو وخت مرحله راځي چې به خبر به بدیر خراب شي، بیا جنې شکایت چې همیشه په مرمۍ باندې خلک آرامه کی. نو بهتره دا ده چې وخت اسلام ته مخه کی، او د ښځو د حقونو له نقصول نه ډډه وکړي، او د کار زمينه کورنوي ته برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر کندې د تقریبا درې څلوېښت کاله د جنگ او د غناورین نارینه تر اخیستې وي، او د ډوډۍ پیدا کوونکي صرف مېرمنې پاتې شوې دي. نن چې دوی د عاید نه لري، نه پوهېږم خدای خبر شي دوی به په کومه حالت کې. خو ما غواړم چې چا به ډوډۍ خرڅ کړي، ما غواړم چې چا خپل ماشومان خرڅ کړي، او د فقر او تنګدستي شد دومره نور جرایم په افغانستان کې پیدا کړي چې به طالبان نشي کولای چې په کنټرول کړي.
میرمن صافی، تاسو به درته وایي کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګې پټيږي، بیا په کور دننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي، د دې پایله به څه وي؟
دا چې په هر ټولنه کې دغه ټولنې 50% وګړي یا افراد ښځې تشکیلوي، او دا یو بشری ځواک دی. کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي